که ده خوړو په هر معینه ماده کې اسراف وسی د قسم قسم مریضیو سبب ګرځي. په خوړو کې دریم قسم اسراف هغه دی چې مرکز غذاوي ډیر خوړل کیږي، مثلا د پروتینی غذاو ډیر خوړل لکه هګۍ، غوښې، ماهیان، پنیر، مرغان، دا هم د یوه بله طرفه و جسم ته ضرر پیښوي، ځکه جسم داسې مختلفو خوړو ته ضرورت لري چې کافی اندازه الیاف او سیلولوزی مواد ولري لکه میوې او سبزیجات. دا د پاره ده دی چې په بدن کې قبضیت نسی پیدا، هغه قبضیت چې په جسم کې د حموضت یا تریوالی سبب ګرځي، ځکه د براز یوه حصه یا کتله که د یو څه مودې د پاره په کلمو کې پاتې سي، نو جسم د براز د دغه پاتې حصې څخه ځینې هغه زهري او تروه مواد چې پکې موجود دي زبیشي. محترم اوریدونکو، الله جل جلاله په دغه تلاوت سوي آیات شریف کې موږ په خوړلو او چښلو سره امر کړی یو او فرمایي کلو واشربو، او بیا مو په دغه خوړلو او چښلو کې د اسراف څخه هم منع کوي او فرمایي ولا تسرفو. نو په خوړلو او چښلو سره د ژوند او د بدن د ساتلو د پاره امر یو، د پاره د دې چې زموږ بدنونه او د هغه خلایاوي هغه مصرف سوي انرژي او طاقت چې د کار په وخت کې مصرفوي بیرته لاسته راوړي، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة البقره په 118 نمبر آیات کې هم فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. یعنی ای خلقو، د ځینو هغه شیانو څخه چې په مځکه کې دي خوراک کوي په دې شرط چې حلال، پاک او بې شبهي وي، او د شیطان پیروي مه کوي، بې شکه چې دغه شیطان ستاسو ښکاره دښمن دی. دلته هم انسان د دوی د صحت په خاطر په خوړلو سره امر کړسو، او بیا هم د بشر د مصلحت په خاطر د حرام او مضر شیانو څخه منع وسوه. همدارنګ رب عز وجل د سورة المؤمنون په 15 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. یعنی ای رسولانو، د طيبات پاک خوړو څخه خوراک کوي او ښه عملونه کوي. ورونو، د ټولو انبیا علیهم السلام په دین کې و ټول بشر ته دغه یو حکم دی چې پاک، حلال او صحیح خواړه خوري او نیک کارونه کوي، بې شکه چې زه پر ټولو هغه کارو چې تاسې کوي عالم او خبر یم. په اسلام کې د ښځو دپاره د مخ او زینت د پټولو سر. محترم ورونو، چې یوه ښځه لس مخ او په پیشن کې د خپله کوره څخه د باندې وځي، د دې سره د فتنې او خطایستلو شیطانان ملګري او یو ځای وي، چې په د باندې کې د ټولو نرانو پر ژوند بد او منفي تاثیر اچوي، او دا هم فرق نه لري چې دغه نر د کور او د واده خاوند دی که مجرد او بې واده دی. اوله، د واده خاوند، د واده پر خاوند د پردي ښځې لیدل خامخا تاثیر کوي، خاصتا که دغه ښځه بیا شایسته، جذابه او فتنګره هم وي، او د ده ښځه یو اندازه بدرنګه یا د اخلاقو د خوا کمزوره وي، ځکه انسان د عواطفو یوه مجموعه ده او هیڅوک دا قدرت نه لري چې د بل چا اعصاب دي کنټرول کړي، چې دغه د فتنې منظر دي تاثیر پر ونه کړي. د دغه تاثیر په خاطر د واده د خاوند و مخ ته دوې لارې دي. اول، یا به د خپل ښځې څخه بد راځي، د ده او د ده د ښځې په مابین کې به ژوند ترخیږي و هغې ته به د نفرت په سترګه ګوري، بې له بدو او د خوابدۍ د خبرو څخه به نورې خبرې نور سره کوي، فکر او چورت به د هغه شایسته، جذابې، فاتنې او فتنګرې ښځې سره وي. دوهمه لار دا ده چې دغه د خاوند چې دغه د واده خاوند به خپله ښځه طلاقوي، چې د هغه شایسته او جذاب شدی سره واده وکړي، چې دغه دواړه کار د ضرر څخه خالی نه دي، او هغه مجرد نر چې و دغه جذاب او شایسته شدی ته ګوري، د هغه و مخ ته هم دوی لارې دي، چې دلته هم دغه دواړې لارې د ضرر او فساد څخه خالی نه دي. اول، یا به د خپل ځان څخه اسلامي او اخلاقي قیزه ایسته کوي، د خپل نفس شهواني غریزې به مړوي، او داسې به کیږي لکه بې بندوباره حیوان، نه به دین لري نه اخلاق. دوهمه لار دا ده چې د خپل نفس سره به مقاومت کوي، خپلې غریزې به تر فشار لاندې راولي، کښېکاږي به، چې په دې صورت کې د اعصابو په توتر او د زړه په پریشانیو اخته کیږي، چې دا کار بیا د دغه ځوان د ضعف او مریضوی سبب ګرځي، او په دغه دواړو صورتو کې د ځوان دپاره ضرر واضح او روښانه دی. نو ځکه د همدغه فساد او ضرر د مخنیوي دپاره پر مسلمان ښځې حجاب فرض او لازم سو، او خپل زینت به و پردوی خلقو ته نه ښکاره کوي. نو که عموما د مسلمانانو ښځې په اسلامي او قرآني احکامو عمل وکړي، او بې له خپلو محرمو کسانو نور پردي خلق دا او د دې زینت ونه ویني، نو څه پېښېږي؟ جواب، د ټولو افرادو او ټولنې دپاره خیر، د صحت او عافیت، خوشحالي او رضایت ژوند منځته راځي. هغه داسې، ورونو، تاسې ته معلومه ده چې د یوه ځوان نر دپاره په متوسط ډول د محرمو ښځو عدد د لسو ښځو په شاوخوا کې وي، یعنی د یوه ځوان دپاره هغه ښځې چې د ده سره یې نکاح ناروا او ده ته یې د مخ لسېده روا دي، په متوسط ډول سره تر لسو نه زیاتېږي، چې هغه مور، خور، وریره او خورزه دي. نو که دغه ځوان د یوې ښځې سره واده وکړي او ده بې له دغه خپلو اقرباو نورې ښځې نه لیدلې وي او نه یې ویني، حتما دغه د ده ښځه د ده د اقرباو په جمله کې که د اعلی درجې څخه نه وي، د ادنا څخه به هم نه وي. نو د ده دپاره دغه خپله ښځه هم شایسته ده، هم جذابه، او په پوره قناعت او خوشي د هغې سره ژوند تېروي. او که داسې نه وي، کوڅه او بازار، دفتر او د کار ځای په پیشیني لوڅو او پیتنګرو ښځو ډک وي، او دغه ځوان هغه ویني او ورسره په تماس کې وي، دغه د ده ښځه که څه هم شایسته وي، خو د بازار تر ټولو ښځو نسي شایسته کېدلی، بلکې د هغو سره شیطان هم ملګری وي. نو خود د ده پر میلاتو چفه اثر اچوي، او د ده کورنۍ ژوند د شخړو او جګړو ډک سي، خاصتا که په دکان، دفتر او بازار کې یوې ښځې رضایت هم وښکاره کړی وو. ورونو، دا معنا نه لري چې د اسلامي احکامو سر او مصلحت فقط همدغه دی چې زه یا بل څوک یې بیانوي، د هغو فوائد او مصلحتونه نور هم ډیر او بې اندازې دي، خو دا فقط هغه یو طبي یا اجتماعي اړخونه دي چې زموږ ناقص عقل او فکر وررسیږي. محترم ورونو، څرنګه چې موږ په اوله پته کې دا وعده کړې وه چې د عدوې یا سرایت په موضوع کې به بیا خبرې وکړو، نو اوس به هغه د عدوې یا سرایت و موضوع ته راسو. شیخ عبدالمجید زندانی وای، ما و نوموړي ډاکټر ته وویل، یا دکتور، عدوا یا سرایت څه شي؟ ورونو، کم وخت چې موږ وایو فلانی مرض ساری دی، یعنی د یوه نفر څخه و بل نفر ته نقل کیږي، راسئ چې په دغه باره کې د اوسني طب او اسلام نظر، یا په بل عبارت د اوسني طب او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقوال واو. د عدوې لفظي ترجمه یعنی د مریض څخه و جوړ ته د مرض نقلېده. نو شیخ عبدالمجید په دغه باره کې د نوموړي ډاکټر څخه پوښتنه کوي چې عدوا یا د مرض نقل کېده څه شي او څنګه دي. ډاکټر وویل، عدوا یا سرایت اوس د دغه الفاظ مفهوم زموږ سره تغیر کړی دی. هو، په پخوا کې زموږ سره یو کلاسیکي یا تقلیدي مفهوم موجود و چې د هغه پر اساس به موږ ویل چې د یوه مریض څخه و جوړ ته مرض نقل کیږي، خو دغه تقلیدي مفهوم نه صحیح و بلکې غیر مناسب و. ما ویل څنګه غیر مناسب و؟ آیا و خلقو ته مرضونه په عدوه یا سرایت سره نه ور نقل کیږي؟ ډاکټر ویل یا په عدوه سره یا، بلکې د مریض سره کښېنستل فقط د مرض دپاره موقع مساعدوي، خو د مرض سبب نه ګرځي، چې دا نو د مرض دپاره نوی طبي مفهوم سو. پخوانی تقلیدي مفهوم خو هغه و چې مرض په عدوه یا انتقال سره پیښیږي. محترم شیخ عبدالمجید وای، ډاکټر محمد علی البار جزاه الله الخير په دغه باره کې ډیر شایسته بحث او بیان لري، کوم چې په اسلام آباد کې د مؤتمر العالمی الاول فی الاعجاز العلمی للقرآن والسنه په نامه سره جوړ شوی و. دغه بحث وړاندې او تقدیم کړي. ډاکټر محمد علی البار وای، مرض یا د مرض میکروب گای وقتی د مریض څخه و جوړ ته نقل کیږي، خو هغه جوړ نه مریض دی، او گای وقتی د جوړ څخه و بل جوړ ته نقلیږي، هغه هم نه مریض دی، او گای وقتی د جوړ څخه و بل جوړ ته نقلیږي، او هغه بل جوړ مریض کی. اول نفر جوړ دی، د هغه څخه و دوهم جوړ ته میکروب ور نقل سی، دوهم په مریض دی، او گای وقتی د مریض څخه و جوړ ته میکروب ور نقل سی، خو د هغه جوړ د پاره د هغه مرض په مقابل کې دفاعي قوت او مقاومت پیدا کی، یعنی واکسین سی، د وزارت صحیه وظیفه اجرا کی. ځکه دغه انسان ته دغه میکروب په لږ اندازه او ضعیفه شکل سره ور داخل سی، هلته د ده بدن یا هغه دفاعي قوت د دغه میکروب په مقابل کې د ضد یا انتیبیوتیک په جوړولو شروع وکړي، نو دغه کار یا عملیه د ده د صحت او امان سبب وګرځي. او گای وختي یو جوړ انسان چې دغه میکروب د ده په بدن کې موجود وي و یو بل جوړ انسان ته ورنقل کړي، پر هغه هم تاثیر ونه کړي، و دوهم جوړ ته ورنقل کړي، پر هغه هم تاثیر ونه کړي، دغسې و دریم څلورم پنځم اتم او نهم ته بې تاثیره ورنقل سي، خو لسم ته په داسې شکل سره ورنقل سي چې هغه مریض کړي. دلته نو جوړ د جوړ څخه په مرض اخته سي، نه د ناجوړ څخه. مرض د جوړ څخه ورنقل سو، نه د ناجوړ څخه. او گای وخت دغه مرض د یو چا څخه و بل چا ته ورنقل سي، خو په هغه کې فقط تبه یا ټوخی یا بل داسې شی پیدا کړي چې د مرض پر وجود دلالت کوي، او پس له څه مودې څخه بیرته جسم پر دغه مرض غالب سي، او دغه اعراض کم او بیا ورک سي، مرض جوړ سي. نو د دغه بحث څخه دا معلومه سوه چې مرض د عدوې یا سرایت په سبب نه دی، بلکې عدوه گای وختي بیرته جسم پر دغه مرض غالب سي، بلکه عدوه گای وقتی په انسان کې د صحت سبب وګرځي. گای وقتی د مریض سره ناسته ولاړه او ګډ ژوند کول هیڅ نه کې پکښ پیښ. گای وقتی د مریضی سپک اثرات پیدا کی، او گای وقتی په خپل د هغه مرض سبب وګرځي. نو دا ثابته سوه چې مرض د عدوه په سبب نه دی، عدوه فقط دا فرصت هیه کوي چې انسان دی په هغه مرض سره اخته سي، نه نور. مگر په خپل مریض دی گای د جوړ څخه و بل جوړ ته ورنقل سي، گای د مریض څخه و جوړ ته ورنقل سي، گای په خپل په ابتدایي شکل سره پیښه سي چې نه د مریض څخه رانقل سوی وي، نه د جوړ څخه، بلکې د هوا څخه راځي. اوس نو عرب او نورو خلقو په پخوانیو زمانو کې او بیا تر هغه وروسته تر 19 قرن پورې دا ویل چې عدوه د مرض سبب دی. حتی دغه عقیده ډیره مشهوره سوه، عام او خاص خلقو به دا ویل چې د مریض سره په تماس یا ګډه ګزاره مرض نقلیږي او پیښیږي. مګر د علمي طب نوې څېړنه او نوی مفهوم وای عدوا د مرض د پاره فرصه برابروي خو په خپل د مرض سبب نه ګرځي. نو که موږ وغواړو چې د دغه عدوی په متعلق د طبي معلوماتو خلاصه بیان کړو نو به څه ووایو؟ داسې وایو چې عدوا د مرض د پاره فرصه برابروي، نو ځکه پر موږ دا لازمه ده چې د مریض سره د ګډ ژوند څخه اجتناب او پرهیز وکړو. او دا هم وایو چې مرض د عدوی په سبب سره نه واقع کیږي، بلکې د مرض د واقع کېدو د پاره ډیر اسباب شته چې د هغو د جملې څخه ګای وخت مرض په خپل مستقیما پیښیږي، او ګای وخت د جوړ څخه وچاته ورنقل سي، او ګای وخت د مریض څخه ورنقل سي. اوس نو ښه متوجه سي چې آیا موږ دغه ټول موضوعات او د مرض د نقلېدو اشکال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې نسو پیدا کولای؟ بلکې پیدا کولای سو. او عینا دغه احادیث موجود دي چې و دغه احادیثو ته تر دغه طبي معلوماتو د مخه ضد او نقض بلکې مشکل احادیث ویل کېده. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه البخاري. رون أول بدا حديث شريف ترجمهوكو أو بيا بخبل مقصد زين بيانكو. دا جاهليات پا وقتوكي پا عربوكي تيري باطلي أو بيزاي عقيدة أو كارونة موجودو چه دا هغو دا جملية سخة يوا دا عقيدوه که یو جوړ انسان یا حیوان د مریض انسان یا حیوان سره ګډ ژوند او تماس ولري، هغه جوړ انسان یا حیوان هم خامخا مریض کیږي یا په هغه مرض اخته کیږي، چې و دغه ته په عربي کې عدوه ویل کیږي. او د عربو یو بل باطل عقیده دا و کم وخت چې به دوی په سفر تله نو به یو مرغه په هوا الک، که به دغه مرغه راسته طرف ته ولاړي دا سفر به د ځان دپاره ښه او خیر باله، نو به په هغه سفر شروع وکړه. او که به دغه مرغه چپه طرف ته ولاړي دغه سفر یې بد او شر باله، هغه سفر به پرېښوه. چې د دوی و دغه کار ته طیاره ویل کېده. او د عربو یوه بله باطله عقیده دا وه چې دوی به ویل کم وخت چې انسان مړ سي د هغه هډوکي خاورې سي د دغه هډوکو څخه یې مرغه جوړیږي، چې دغه کار یې همه بله. او د عربو یو بل جهالت د جهالت کار دا و، الله عز وجل څلور میاشتې حرامې ګرځولي وې چې په دغو څلورو میاشتو کې جنگ او یو پر بل تجاوز منع او حرام و، چې دا څلور میاشتې رجب، ذو القعده، ذو الحجه او محرم وې. څرنګه چې د عربو ژوند او کاروبار چور او چپاول و، د رجب میاشت چې یوازې وه د جنگو او چور څخه صبر کولای سوای، مګر دغه نورې درې میاشتې سره پرله پسې وې، او دوی ته درې میاشتې پرله پسې د جنگ او چور څخه ځان ساتل مشکل و. نو به څه کول؟ د محرم میاشت به حلاله وګرځول، جنگ او چور به ټول پکښې روا و، خو د محرم د میاشتې په عوض کې به د سفر میاشت حرامه وګرځول، چې وا دغه کار ته یې سفر ویل کېده. او داسې نورې باطلې عقیدې او بې ځایه کارونه یې درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی فاسدې عقیدې او بې ځایه کارونه په مختلفو احادیثو او مختلفو وختو کې باطل او رد کړي دي. او په دغه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نه عدوى سته، نه طیاره سته، نه هامه سته، نه سفر. خو په دې حدیث شریف کې زموږ بحث او څېړنه یوازې د عدوې په متعلق ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د ناجوړ څخه و جوړ ته د مرض نقلېده نسته. او د دغه حدیث شریف په آخر کې فرمایي: وفر من المجذوم كما تفر من الاسد، یعنی د مجذوم څخه داسې تښته لکه د زمري څخه چې تښته. مجذوم هغه څوک دی چې د جزام په مرض اخته وي، او جزام یو ساري مرض دی. عجبه ده، آخر د حدیث مو د مجذوم سره د ګډ ژوند او اختلاط څخه منع کوي، او اول د حدیث وایي لا عدوى، یعنی یو د بل و بل ته د مرض نقلېده نسته. او هلته یو بل صحیح حدیث شریف دی چې امام مسلم یې روایتوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یورد ممرض علی مسح، یعنی مریض دې د جوړ سړي سره اختلاط نه کوي. او یو بل هغه حدیث شریف چې موږ ته چې موږ د مخه اورېدلی دی او وام اورېدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کمو په یوه مځکه کې د طاعون واورېده و هغې مځکې ته مور ځي. اوس نو پس له اورېدلو څخه د دغه احادیثو تاسې زما سره نه یاست موافق چې د مرض او مریضۍ د قانون دپاره هغه دقیق او عمیق وصف هغه دی چې د نبی امي صلی الله علیه و آله وسلم پر ژبه جاری کیږي او فرمایي چې د مریضانو سره اختلاط مه کوئ، ځکه په دغه اختلاط کې د مرض دپاره فرصت هیه کیږي، مګر په خپله مریضي د عدوې په خاطر نه ده. او دغه مقصد او معنا په ډېر ښکاره ډول سره په هغه حدیث شریف کې معلومیږي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لا عدوى ولا هامة. یو صحرایي عرب ولاړ سو ویل یا رسول الله دا ولی او څه سبب دی؟ هغه اوښان داسې وي لکه اوسۍ په ریګو کې، خو یو پمن اوښ چې ورسره یو ځای سي ټوله پمن سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه اول چا پمن کی ورونو، مرض او د مرض پیښېدل ځان ته بل قانون لري، او ډاکتران د مرض د سبب څېړنه کوي، ځکه کم وخت چې یو میکروب راسي او په بدن پورې وموښلي، ګای وخت مرض پیښ کړي، ګای وخت د واکسین وظیفه اجرا کړي، د بدن دپاره وقایه سي، او ګای وخت هیڅ هم نسي پیښه. نو دغه ګای وخت چې میکروب و بدن ته راسي د مریضۍ د پیښېدو سبب څه وي؟ تر اوسه پورې خو طبي او علمي څېړنې وایي د دغه سوال جواب د هغه ډیرو پیچلو مسایلو څخه دی. د مرض د پیښېدلو دپاره خورا ډیر زیات عوامل او اسباب شته چې ډیر یې تر اوسه مجهول او نامعلوم دي. ورون، اوس نو موږ د دغه بحث په اورېدلو سره آیا په دغه قانون پوه سو؟ دغه سر او حالات را معلوم سوه؟ سبحان الله، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نبی امي څوارلس سوه کاله د مخه د مرض او مریضۍ دغه اوصاف بیانوي، او د هغه کائناتو چې په سترګو نه لیدل کیږي حالات بیانوي، او د هغه حالاتو په باره کې خبرې کوي چې دغه پټ کائنات د هغو سبب ګرځي. دا هغه کائنات دي چې بشر په خپل ټول علم سره فقط دغه اوس په اتلسم قرن کې وپیژندل، حال دا چې دغه میکروبونه پر موږ شاوخوا راګرځېدلي دي، په هوا کې موجود دي، په خوړو کې موجود دي، په چښلو کې موجود دي، ځینې یې مضر دي، ځینې یې ګټور دي، ځینې یې زموږ په بدنو پورې مښلي. وروڼو، قرآن کریم د الله عز وجل کلام معجز کتاب دی، هیڅ بشر نسی کولای چې د هغه مثل جوړ کړي. قرآن مجید د یوه طرفه نه، بلکې د هر اړخه معجز او بې مثاله دی. د لفظ په لحاظ معجز دی، د معنا په لحاظ معجز دی، د تشریع او قانون په لحاظ معجز دی، د تاریخ د لحاظ معجز دی، د غیب د اخبارو د لحاظ معجز دی، او بل د حفظ او ساتنې په خاطر معجز دی. الله عز وجل یې د ساتنې ذمه اخیستې ده، هیڅ بشر نسی کولای چې په هغه کې تغییر او تبدیل راولي. او داسې نور اعجازونه پکښې موجود دي چې یو د هغو څخه عددي یا د حساب اعجاز دی، چې زه دلته فقط هغه د عدد اعجاز بیانوم. نو تاسې پوهیږئ چې قرآن مجید په درویشت کلو کې په مختلفو موضوعاتو، مختلفو اوقاتو او د مختلفو احکامو دپاره را نازل سوی دی، او الله عز وجل په قرآن مجید کې ډیر زیات شیان ذکر کړي دي، او علماء کرامو په هغو کې تدقیق کړی دی. هلته یو ډیر عجیب او غریب توافق ولیدی، ویلی ده چې په قرآن مجید کې د دنیا لفظ 115 واره ذکر سوی دی، او د غرنګه په عین عدد 115 واره د آخرت لفظ ذکر سوی دی. دا کم عجیب توافق او توازن دی. په قرآن مجید کې د ملائک لفظ 8 واره ذکر سوی دی، او دغه هم عین هغه عدد دی چې شیطان یا شیاطین هم په دغه عدد 8 واره ذکر سوی دی. او د حیات لبس یعنی ژوند یو سل پنځه څلوېښت واره ذکر سوی دی، او د غرنګ موت یعنی مرګ هم یو سل پنځه څلوېښت واره ذکر سوی دی. سبحان الله، دا څوک وو چې و محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته دا ور وښی چې په دغه دقت سره دی دغه خبرې وکړي. ورونو په قران مجید کې د نفع لبس پنځوس واره ذکر سوی دی، او په عین عدد سره د فساد یا ضرر لبس پنځوس واره ذکر سوی دی. د غرنګ د ناس لبس درې سوه اته شپېته واره ذکر سوی دی، او د رسول لبس هم درې سوه اته شپېته واره ذکر سوی دی. ابلیس یوولس واره ذکر سوی دی، او د ابلیس څخه پناه غوښتل هم یوولس واره ذکر سوی ده. په قرآن مجید کې مصیبت پنځه اویا واره ذکر سوی دی، د غرنګ شکر هم پنځه اویا واره ذکر سوی دی. آیا دغه ټوله مساوات بې له قصد او ارادې دغسې یو تصادف او توافق پیښ شو؟ دا غیر ممکنه ده. بیا هم د انفاق لفظ یعنی صدقه او خیرات ورکول درو او یا واره ذکر سوی دي، په عین حال کې رضا هم درو او یا واره ذکر سوی ده. د ضالون لفظ یعنی گمراهان اولس واره ذکر سوی دي، او د موتا لفظ یعنی مړه هم اولس واره ذکر سوی دي. لکه دا چې ودې ته اشاره وي، هر هغه څوک چې گمراه سو په هغه کې ژوند نسته، د مړو په حساب کې دی. او قرآن کریم دا انتباه هم راکوي چې جهاد د اسلام او مسلمانانو سره تړلی دی. په کوم ځای کې چې د مسلمانانو په باره کې بحث او خبرې کوي، مسلمین یې یو څلوېښت واره ذکر کړي دي، جهاد یې هم په نفس عادت سره یو څلوېښت واره ذکر کړي دي. نو اے مسلمانانو، جهاد فی سبیل الله په قرآن مجید کې یو څلوېښت واره ذکر سوی دی. محترم ورونو، د ذهب لفظ یعنی سره زر اته واره په قرآن مجید کې ذکر سوی دی، د غرنګ طرف هم په عین عدد اته واره ذکر سوی دی. نو معنا دا چې زر فساد او سرکشي په وجود راوړي. سحر په قرآن مجید کې شپېته واره ذکر سوی دی، او په عین عدد شپېته واره فتنه ذکر سوی ده. بیا هم په قرآن مجید کې زکات دو دیرش واره ذکر سوی دی، خو بل مقابل برکت او برکات هم په عین عدد دو دیرش واره ذکر سوی دی. آیا دغسې توافق بې له قصد او ارادې پیښیږي؟ بیا هم په قرآن مجید کې عقل نه څلوېښت واره ذکر سوی دی، او د غرنګ نور په عین عدد نه څلوېښت واره ذکر سوی دی. بیا هم لسان یا ژبه په قرآن مجید کې پنځویشت واره ذکر سوی ده، او د غرنګ موعظه یا نصیحت په مختلفو آیاتو او صورتو کې چې د لسان د لفظ سره هیڅکله نه جمع سوي او نه یوځای سوي دي. سره له دغه بیا هم موعظه په نفس عدد پنځویشت واره ذکر سوي دي. ورونو، د رغبه لفظ په ترجمه چې ترجمه یې خوښ درلودل، رجوع او میلان کول دي، په قرآن مجید کې اته واره ذکر سوي دي. د غرنګ د رهبه لفظ چې ترجمه یې بیره ده، دا هم اته واره ذکر سوي دي. هغه چې وایي الایمان بین الخوف والرجاء، نو ایمان د رغبه او رهبه په مابین کې دی، یعنی بیره او امید. او دا دواړه الفاظ په قرآن مجید کې په مساوي او موافق عدد سره ذکر سوي دي. بیا هم په قرآن مجید کې د جهر لفظ یعنی په لوړ آواز شپاړس واره ذکر سوی دي. د غرنګ علانیه لفظ شپاړس واره ذکر سوی دي. ورونو، شدت یعنی سختی او خواري په قرآن مجید کې یو سل څوارلس واره ذکر سوی ده، خو بل مقابل د صبر لفظ هم په عین عدد یو سل څوارلس واره ذکر سوی دي. بیا هم په قرآن مجید کې د رسول صلی الله علیه و آله و سلم نوم محمد څلور واره ذکر سوی دي، او شریعت هم په عین عدد څلور واره ذکر سوی دي. په قرآن مجید کې رجل یعنی سړی څلیرویشت واره ذکر سوی دي، او مرأه یعنی ښځه هم په عین عدد څلیرویشت واره ذکر سوی ده. همدارنګه د سیئات لفظ یعنی گناهونه یا بدی په قرآن مجید کې یو سل اتا واره ذکر سوی دي، چې په عین دغه عدد سره یو سل اتا واره د صالحات لفظ یعنی نیکی ذکر سوی دي. ورونو، په قرآن مجید کې به د علمي اعجاز د لحاظه نور عجایب هم ووینو. هغه دا چې د صلات لفظ په قرآن مجید کې پنځه واره ذکر سوی دي، او لمونځ هم د ورځې پنځه واره فرض کړی دي. په قرآن مجید کې د شهر لفظ یعنی میاشت دولس واره ذکر سوی دي، او حال دا چې یو کال هم دولس میاشت دي. او د یوم لفظ یعنی ورځ دریس او پنځش بیته واره په قران مجید کې ذکر سوی دی، حال دا چې کال هم دریس او پنځش بیته ورځ دی. سبحان الله، کم کمپیوټر کولای شي چې دغه سشکاره او بیین کلام بیل تکلیفه د دغه عظیم کتاب په دغه لوی حجم درته بیان کی، او په هغه کې دی دغه معین تقدیرات موجود وي. ایا دغه ټول اعجاز د رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه چې نیلی کل زده نل وستل د طرفه دی؟ حاشا، داسې نه ده، بلکې دا هغه الهی کلام دی چې د روح الامین په واسطه نازل سوی دی. ورونو، په قران مجید کې د رحمان لفظ چې رحمت یې په دې دنیا کې پر مسلمانانو او کافرانو دی اووه پنځوس واره ذکر سوی دی، خو بالمقابل د رحیم لفظ چې رحمت یې په آخرت کې یوازې پر مسلمانانو دی یو سل څوارلس واره ذکر سوی دی، چې د رحمان په مقابل کې دوه چنده دی. او همدارنګه د جزا لفظ یو سل اوولس واره ذکر سوی دی، خو بالمقابل د مغفرت لفظ دوه سوه څلور دېرش واره ذکر سوی دی، یعنی بخښنه او مغفرت یې د جزا ورکولو په مقابل کې دوه چنده دی. ورونو، په قرآن مجید کې د اعجاز آیاتونه خورا ډیر دي، چې دا یې د عددي اعجاز فقط یوه نمونه وه، که نه هلته په کتابو کې او د علماو سره په صفحو صفحو د قرآن مجید عددي اعجاز موجود دی. محترم ورونو، د مخه تر دې چې زموږ بحث و پای ته ورسیږي، فتا پر تمامېدو ده، نو پاک رب ته مسپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ان شاء الله تعالی په آینده وخت کې به هم نورې د دغه قسم پتې او د اعجاز القرآن پتې که ژوند باقي و ثبت کم. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه.